بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس موږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. ایزانو نن د سه شنبه ورځ د 1401 هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشتې دریمه او د 2028 میلادي کال د می د میاشتې 23 نیټه ده چې د شوال د میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو زالی اسقر عبیدی ساسو درنه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به ایران د ترهګري پیښو همیشنۍ قرباني تر عنوان لاندې یوې سیاسي تبصرې ته ورسئ. ورپسې به د تاریخ پاڼې د خبرونې تازه برخه تاسو ته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران د ماهرینو له لورې د پرمختللي ډیزلي انجن د جوړېدو په هکله ځانګړې خپرونه اورئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته کتنه وکړو چې په دې سره به مو پروګرام پای ته ورسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره رخصت شو. www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. وس په تهران کې د سهار و بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ویلي چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سردار د ټرر غچ به واخیستل سي. د ایران په خوزستان کې د یو ودانۍ د نړېدو د امله 15 تنه وژل سوي او 55 کسان ژوبل سوي دي. په افغانستان کې د پاسپورټ ریاست د جعلي پاسپورټونو د ویش په اړه خبرداری ورکړ او په پاکستان کې د یوې نوې ناروغۍ د خپراوي له ویرې تیار سي حالت اعلان سوی. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبرداری ورکړی چې د اسلامي انقلاب د سردار او د حرم مدافع د شهید حسن سیاد خدای ترر به جواب نه پاتې کیږي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال محمد باقری د یوې بیانیې په ترڅ کې ویلي چې د دغه بزرګوار شهید ترور د بشری حقوقو د دروغجنو ادعا کوونکو د ذلالت نشه او د مقاومت د جبهې په وړاندې د شرمونکو ماتو د عمله ترسره سوي چې له شک پرته به ورته ځواب ووایو. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان یو ځلې بیا خپل ناوړ ذات وښودله او د یکشنبې په ورځ د سپای پاسداران جنرال او د حرم مدافع حسین سیاد خدایی په تهران کې د کور مخې ته په ډزو سره په شهادت ورساوه. د خوزستان د ولایت د سرک میاشتې د کمیټې مدیر ویلي چې د یوې لس پوریزې ودانۍ د چت د پرېوتلو د امله 15 کسان وژل سوي او 55 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ایران پریس له راپور سره سم نن مازدیګر د ایران د خوزستان ولایت په مرکز آبادان ښار کې یوه لویه ودانۍ چپه سوې ده چې د امله یې 4 کسان وژل سوي. بخښنه غواړم، 15 کسان وژل سوي، 55 ژوبل دي او 80 تنه هم د نړېدلي چت او دیوانونو لاندې بند پاتې دي. د مرستندوی ټیمونه د بند پاتې سوي کسانو د ژغورنې لپاره هڅې کوي او تر اوسه لا هم د مرګ ژوبلو کره شمېرنې څرګند نه دي. د خوزستان د ولایت د سرک کمیټې د مدیر مدیر وحید شعبانی په وینا د یادې ودانۍ څنګ ته یو بله ودانۍ هم د چپه کېدو له خطرې سره مخ ده چې استوګنې ورڅخه ایستل سوي دي او د ژغورنې عملیات په سختۍ سره دوام لري. په افغانستان کې د پاسپورت ریاست ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر مفسدونو د پیسو په بدل کې له جعلي تذکرو او لاسلیکونو په استفادې له هېواده بهر جعلي پاسپورټونه چاپ او په خلکو ته ورویشلي دي. په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د افغانانو له زیاتو غوښتنو سره سره په کابل او نورو ولایتونو کې د پاسپورټ دفتر لخوا محدودیتونه وز اسیبی او کله نا کله د دغه دفتر کارونه په بشپړه توګه بند سیوی دی. وز په داسې حال کې د پاسپورت اداره بازار ته د جعلي کتابچې د راتګ خبر ورکوي چې ډیری شاریان وایي کله چې حکومت د خلکو په ځانګړې توګه د پاسپورټونو غوښتنې او مکلفتونه په پام کې نه ونیسي طبیعي ده چې د جعلکارۍ ستونزې او درغلۍ رامنځته سي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاسپورټ خدمتونو په برخه کې له ډیرو محدودیتونو سره سره لا هم د جمهوري ریاست په لوګو سره پاسپورټونه ویشلي، خو په دې وروستیو کې ویلي چې له دې وروسته به دغه پاسپورټونه د اسلامي امارت له لوګو سره چاپ سي. د متحده عربی اماراتو چارواکي ژمنه کړې چې ډیر ژر به افغان سوداګرو او کارګران ته د ویزو صادرول پیل کړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبان د حکومت پلاوی د دوبۍ له رئیس سره افغانان ته د ویزو پر ورکړه خبرې کړي او هغوی ورسره هوکړه کړې ده. د طالبان د حکومت د پلاوی یو غړی وویل چې له عربي اماراتو له چارواکو سره د ویزو مسله مطرح شوې او هغوی په پرنسپ کې د ویزو ورکړې سره توافق کړی دی. بل لوري ته د افغان سوداګرو شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې له 3 لک زیات افغانان په کار بوخت دي او ځینې دغه سوداګر او کارګر د ویزو او پاسپورټونو د تمدیدولو له ستونزو سره مخامخ دي. په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د شورا د معلوماتو پر بنیاد افغانانو په دغه هیواد کې له 10 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. د عربي رسنیو د راپور له مخې د سعودي عربستان د پاسپورټونو د عمومي ریاست لخوا په 14 هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په خاطر بندیز لګېدلی دی. له دې راپور سره سم په اړوندو هیوادونو کې هر ورځ د کرونا د پیښو د زیاتېدو له کبله لګول سوي بندیزونه حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره د هند په ګډون 14 هیوادونو ته د خپلو اتباعو پر سفر بندیز لګولی دی. د سعودي اتباعو پاسپورټونه چې غواړي غیر عربي هیوادونو ته سفر وکړي باید د 6 میاشتو څخه ډیر وخت لپاره اعتبار ولري. په پاکستان کې د تیارسۍ حالت د یوې خطرناکې ناروغۍ د خپراوۍ له ویرې. پاکستان د بیزو پاکس یا مانکی پاکس په نامه د یوې خطرناکې ناروغۍ د خپراوۍ له ویرې د تیارسۍ حالت اعلان کړی او له ککړو هیوادونو سره په تګ راتګ کنټرول لګولی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې له راپور سره سم دغه ناروغۍ د نړۍ په 12 هیوادونو کې لیدل سوي او کابو سلطنت تر اوسه په مبتلا سوي دي. د بیزو پاکس یا مانکی پاکس وایرس چې ورته آبیلی یا د بیزو شری هم ورته ویل کیږي داسې یوه ناروغي ده چې له بیزو څخه انسان ته انتقالیږي او په 1900 میلادي کال کې کشف سوی دی. د نال راپور سره سم پاکستان رسنیو اعلان کړي چې د دې هیواد په سند ایالت کې د یاد وایرس د خپراوي او په ککړو او د ککړو کسانو د شتون ویره موجود دی او دولت روغتیایي تابعیاوې سخت کړي دي. د پاکستان د سند ایالت د روغتیایي چارو وزیر د روغتیایي سپارښتنو په ترڅ کې ویلي چې د بیزو پاکس ناروغۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې بیړنیز حالت رامنځته کړی دی. باید پاکستان ته د دې ناروغۍ د خپراوۍ مخنیوی وسي. د نړیوالې روغتیایي ادارې له راپور سره سم یاد ناروغۍ د کرونا په څیر په چټکۍ سره نه خپریږي، خو له مبتلا کس سره تماس په صورت کې د ناروغ کېدو امکانات زیات دی. د امارات په پلازمینې ابوظبي ښار کې د یوې لویې چاودنې د امله 2 کسان وژل سوي او له 140 تنه زیات کسان ژوبل دي. دا مرا د پولیسو له راپور سره سم یاده پیښه د الخالدیه په یو رستورانت کې د ګازو د یو کپسول د چاودنې د عمل رامنځته سوي چې څنګ ته یې څلور ودانیو ته زیان اوښتی دی. اماراتي چارواکي ویلي چې د اوروژونکو د هڅو په پایله کې د یادې ودانۍ نورو چتونو ته د اور د خپراوۍ مخنیوی سوی دی. د روان کال په لومړیو میاشتو کې هم یوه بله چاودنه د ابوظبي د فاطمه بنت مبارک په سیمه کې ترسره سوې وه. د پیسو د نړیوال صندوق مدیر په داوس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته په خپلو ویناوو کې د ناوړه اقتصادي حالاتو او د ګرانیو د بېساري زیاتوالي په هکله خبرداری ورکړ. د راشا ټوډی له راپور سره سم د پیسو د نړیوال صندوق مدیر کریستالینا جورجیوا د سویزرلینډ په داوس ښار کې د هیوادونو مشران ته وویل د کرونا د خپراوۍ د اوکراین د جګړې او د موسمي بدلونونو د امله د نړۍ اکثر هیوادونه له بېساري اقتصادي ځوړتیا او د توکو د بیې له لوړېدو سره مخامخ سوي دي. هغه زیاته کړه د نړۍ اقتصاد له دوهمې نړیوالې جګړې را په دېخوا له داسې سختو حالاتو سره نه و مخامخ سوی. جورجیا ویلي چې د خوراکي توکو او د سونګو د قیمت لوړېدا کورنیو ته جدي ستونزې رامنځته کړې چې د عمله یې کمزوري هیوادونه له زیاتو ننګونو سره مخامخ سوي چې سمدستي مرستو ته ضرورت لري. هغې له شتمنو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سوداګریو په وړاندې پراته خندونه لرې کړي او د کمزوري هیوادونو څخه ملاتړ وکړي. پینټاګن په پام کې لري چې اوکراین ته ځانګړي ځواکونه واستوي. د امریکا د دفاع وزارت په پام کې لري چې د اړتیا په صورت کې په کیف کې د خپل سفارت د امنیت د ساتلو لپاره دغه هیواد ته خپل ځانګړي ځواکونه یا کمانډو واستوي. د امریکا ډیپلوماتیک او پوځي چارواکي پر دغه پلان غور کوي. د راپور له مخې تر اوسه د امریکا ولسمشر جو بایدن د ورستی پریکړې لپاره کوم وړاندیز نه دی وړاندې سوي. له یوې خوا واشنګټن په جګړه ځپلو سیمو کې د پوځیان د حضور په اړه زړه نازړه دی او له بلې خوا په کیف کې د خپلو ډیپلوماتانو ژوند ته د هر ډول خطر د سیاسي پایلو په اړه اندېښمن دی. د امریکا ولسمشر تر دې مخکې ویلي وو چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي خپل هیڅ عسکر به اوکراین ته نه ولیږي. ملګر ملتونو تیره ورځ د یوې بیانیې په ترڅ کې ویلي چې د بنګلدېش په شمال ختیځ کې سیلابونو لږ تر لږه 4 میلیون خلک اغیزمن کړي دي. راپورونه وایي چې په تیرو دوه لسیزو کې په دغه هیواد کې د داسې سیلابونو بیلګې لیدل سوي نه دي. سیلابونه له تیره اونۍ راهیسې پیل سوي دي. د بنګلدېش حکومت وایي چې سیلابونو د سیالحت ولسوالۍ 70% برخه او د سون مګنج ولسوالۍ 80% برخه ډوبه کړې ده. د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 تنه مړه سوي او شاوخوا 2 میلیون نور له خپلو استوګنو بې ځایه سوي دي. چارواکي وایي سختو بارانونو دوو مهمو سرحدي سیندونو سورما او کشیره د اوبو او د هند په شمال ختیځ کې د اوبو د راوتلو له کبله یو بند مات سوی او سلګونه کلي یې لاندې کړي دي. په بنګلدېش کې د سیلابونو د وړاندېنې او خبرو کولو د دولتي مرکز مشر عارف الزمان بهیان وایي چې له 1980 راهیسې په دواړو سیندونو کې د اوبو سطح تر بل هر وخت لوړ سوې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو د پروګرام په دغو شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې د ایران د ترهګرۍ همیشنۍ قرباني. د اسلامي ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د شهید سیاد خدایي د وینې غچ حتمي دی ټینګار وکړ. بې شکه په دغه ترور کې د نړیوال استکبار لاس لیدل کیږي. د اسلامي ایران دښمنانو یو ځل بیا خپل له شرارته ډک ذات وښوده او د اتبار په ورځ یې په تهران کې د مدافع حرم ډګروال پاسدار سیاد خدایی شهید کړ. سید ابراهیم رئیسی نن عمان ته بخښنه غواړم. سید ابراهیم رئیسی تیره ورځ عمان ته لتلو مخکې وویل بے شکه په دغه جنایت کې د نړیوال استکبار او هغو کسانو لاس لیدل کیږي چې د حرم له مدافعانو او حرم یې ماته خوړلې چې په دغه شکل غواړي خپل لالهاندي باندې سرپوښ کښېږدوي. ایران د نړۍ د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ یو ستر قرباني دی او تروسه په ترهګرو اقداماتو کې د اسلامي ایران څه د پاسه 10,000 مسؤلین او خلک شهیدان سوي دي. د اسلامي انقلاب له لومړیو ورځو او د نړیوال استکبار د معادلاتو په ګډوډېدا سره له ایران د غلیمانه او منافقینو ډلګۍ په شمول د هغو د ګوډاګیانو کینه او دښمنۍ شروع سوه. دغه ډلګۍ یوازې د 1420 لمریز کاله له ورې تر کب میاشتې د 4,503 ایراني ښاریزو د ټرور مسؤلیت په غاړه واخیسته. امریکا او سیونیست رژیم هم په وروستیو کلونو کې تل په ایران او سیمه کې له ترهګرو د ملاتړ په لټه کې دي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د مشکوکو هوایي الوتنو له لارې د ترهګرو عناصرو پوځي روزل، د وسلو ورلیږل، د سپکو او درندو وسلو، ارتباطي تجهیزاتو او خوراکي موادو ورلیږل یوازې له هغو ترهګرو د واشنګټن د ملاتړ یوه برخه ده چې په مختلفو عنوانونو سره د امریکا په چوپړ او په سیمه کې د سیونیست رژیم د ګټو د تامینولو لپاره د مقاومت د قومندانانو او د ایران د ایټمي پوهانو د ترور په شان بوژنوونکي جنایتونه کړي دي. محسن فخریزاده، مجید شهریاری، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن او رضا قشقایی د ایران هغه ایټمي پوهان وو چې په وروستیو کلونو کې د سیونیست رژیم د جاسوسۍ سازمان د عواملو او ګوډاګیانو په لاس شهیدان سوي دي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک ارواښاد شهید قاسم سلیماني او ورسره د حشد شعبي او مشر ابو مهدي المهندس د 1998 لمریز کال د مرغومې په 14مه د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي حمله کې شهیدان سول. له دغو ترهګرو اقداماتو د دښمنانو اصلي هدف د ایران د زیاتېدونکي نفوذ او قدرت مخنیوی او همداراز د ایران د سوله ییز ایټمي پروګرام بندول دی. انډیپندنت ورځپاڼې د ایران د ایټمي پوه محسن فخریزاده له ترور وروسته په دې باره کې په خپله یوه شننه کې ولیکله: په ایران کې ورستی ترورونه د اسرائیلو د استخباراتي ټولنې او ورسره د CIA او MI6 په شمول د لویدیځو همڅنګو د هغو بې پایله هلو ځلو یوه برخه ده چې غواړي ایران خپلو ایټمي هدفونو کې ځنډ او یا کوه کولای سي له دغو هدفونو یې لیرې وساتي. په همدې اساس که څه هم سیونیستي چارواکي د تیر پشان په څرګنده د سیاد خدایي د ټرر مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو په سوریه کې د حرم د مدافع په توګه د هغه ماموریت ښیي چې سیونیستان هم هغه راز په دغه جنایت کې لومړنی تورن دی. د اسلامي ایران دښمنان تصور کوي چې په دغه ډول ترهګرو اقداماتو سره د اسلامي انقلاب د ایډیالونو په تحقق کې خند رامنځته کولای سي، خو د ایران ملت تل د شهیدانو د لارې دوام ورکوونکي دي او د شهیدانو وینه د اسلامي ایران د لوړتیا ضمانت کوي. د تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهی ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د می له 24 نیټې سره برابره ده. څلور سوه نه اویا کال پخوا د 1543 میلادي کال د مې په 24 نیټه یو پولنډي ریاضي پوه او مشهور ستور پیژاندی نیکولاس کوپرنیکس په اویا کلنۍ کې مړ شو. هغه په 1431 میلادي کال کې دنیا ته راغی. په لومړیو کې د نجوم زده کولو او وروسته طب ته مخه کړه او د زده کړو په پای کې په روم کې د ریاضیاتو په تدریس بوخت شو. نیکولاس په عین حال کې د نجوم له مطالعې لاس وانخیست او د ستور پیژندنې په اثارو کې له یوې مودې مطالعې نه وروسته په 1503 میلادي کال کې د لمر په شاوخوا د مځکې د ګرځېدو د حرکت اصل او همداراز دغه موضوع چې مځکه په 24 ساعتونو کې یو ځل په خپل چاپېریال راګرځي کشف کړ. هغه د خپل عمر په پای کې د دوران اجسام آسمانی تر عنوان لاندې د خپلو نظریو په اکله یو ډیر ارزښتمن کتاب ولیکل او په هغه کې د نجومو په اړه د بطلیموس نظریې رد کړې وې. په همدې وجه په هغه زمانه کې ډیر بدلون رامنځته کړل، د دې لپاره چې کوپرنیک په اروپا کې تر هغه وخته لومړنی کس و چې د لمر په شاوخوا د مځکې د ګرځېدو د حرکت اصل ته اشاره کړې وه، هغه ته د نجوم د علم پلار لقب ورکړی دی. خو باید ووایو چې څو پیړۍ مخکې ایرانی عالم او مشهور منجم ابو ریحان البیرونی دغه مسله کشف کړی او په خپلو کتابونو کې هم دغه موضوع ته اشاره کړې ده. سلویشت کال پخوا د 1416 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په دریمه نیټه د خرمشهر ښار د ایرانی میړنیو او جنګیالیانو په وسیله د نیواکګر عراق له نیواکه آزاد شو. خرمشهر د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت یو ښکلی بندر دی او د فارس خلیج په شمال لویدیځ کې د کارون او اروند سندونو د یو ځای کېدو ځای ټاکل شوی دی. د 1415 هجری لمریز کال د لړم په دریمه نیټه د عراق د پخوانی رژیم پوځ د زغروالو او مکانیزي امکاناتو په استفادې سره دغه ستراتیجیک بندر کلابند کړ، خو د خرمشهر مسلمانو خلکو د سپکو او سړو وسلو سره له عراقي نیواکګرو سره مقابلې ته مخه وکړه. د خرمشهر دفاع کوونکي ځواکونه او خلکو جنگ د عراق له والو کندکونو سره د دغه ښار په واټونو او کوڅو کې ته ډیر وخته دوام ومون، تر دې چې بالاخره دغه ښار د نیواکګر عراق تر نیواک لاندې راغی. د خرمشهر ښار کابو تر 30 میاشتو پورې د عراقي پوځیانو تر نیواک لاندې و او صدام رژیم ګمان کاوه چې دغه ښار یې په نه فتحه کېدونکې کلا بدل کړی دی. لکه څنګه چې خرمشهر یو مهم ښار و چې د صدام پوځ د ایران په خاورې د یرغل له لومړنیو نیولی و، نو د دغه ښار ساتنې د عراق د پخوانی رژیم لپاره ډیر اهمیت درلود، تر دې چې صدام په چټي غرور سره ادعا کړې وه چې د خرمشهر د بیا نیولو په بڼه کې به د عراق په جنوب کې د بصرې د مهم ښار کلی ایرانیانو ته ډالۍ کړي. خو د ایران میړنیو جنګیالیو په خدای باندې د ایمان له وسلې او له مینې او زور ډک زړونو سره په همداسې ورځ د نړۍ پوځي کارپوهانو په عین حیرانتیا او ناباورۍ کې د عراق د پوځ محکمې سنګر او مورچلې ماتې کړې او خرمشهر یې آزاد کړ. په همدې مناسبت دغه ورځ د ایران د اسلامي انقلاب په کلتور کې د مقاومت او بریالیتوب د ورځ په توګه نومول شوې ده. یو دیرش کال پخوا د 1991 میلادي کال د مې په 28مه نیټه سیهونیس رژیم د عملیات سلیمان په نوم عملیاتو کې د دوهم ځل لپاره د یو هوایی پل له جوړولو سره د ایتوپیا 14400 نور یهودیان په زور فلسطین ته واستول. په 1943 میلادي کال کې هم دغه رژیم په همداسې اقدام کې د عملیات موسی په نوم عملیاتو کې د ایتوپیا زرګونه یهودیان چې فلاشه نومول کیږي نیواکي فلسطین ته په زور استولی وو. دغه یهودیان چې د نسل د زیاتوالی او کډوالۍ له امله یې په نیواکي فلسطین کې شمیر مخ پر زیاتېدا دی، د خپل اقتصادي وضعیت د شکې دا په اړه د تلبیب د سرغنو د ژمنو په خاطر دغه ټاټوبۍ ته لاړل. خو اوس ایتوپیایی یهودیان په نیواکي فلسطین کې له پریمانه اقتصادي او اجتماعي توپیر سره مخامخ دي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران د ملي ډیزل انجن په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن سبا د بیلابیلو زغرګاډو د ډول ډولوال پرزو لپاره د مناسبو انجنونو د تامینولو چاره او ګړندې مزل کوونکي کښتۍ او نورې کوچنۍ کښتیانې د نړۍ په پوځونو کې مهمې مسالې بلل کیږي. دغه چاره په تیره بیا د ډیزل انجنونو په هکله په تعمیرولو او ساتلو کې د نسبي اسانتیا او د مصرفي سونګو د ډول ډولوالي په وجه چې اوس هم د بیلابیلو هیوادونو په وسلوالو ځواکونو کې زیات پلاویان لري ډیره لیدل کیږي. د طرحۍ او د جوړولو په ډګرونو کې په تیرو څو لسیزو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پام وړ پرمختګونو ته په پام او په تیرو څو کلونو کې د ډول ډول پوځي تجهیزاتو د مهندسۍ او انجینرۍ په دلیل د ایران د ملي ډیزل انجن جوړولو ته خاص پام شوی دی. د ډیزل انجنونو په ډګر کې په ځان د بس یقیدا او په ایران کې د دغو ډیزل انجنونو د جوړېدا په زمینه کې د بدلون په نوي پیچومې کې په 1490 هجري لمریز کال کې د ایران د ملي ډیزل انجن چې 1400 هارس پاور توان لري د ډیزلو او د غراز د ګاز او د ډیزلو د استعمالولو په دوو برخو کې مخکتنه وشوه.
د ایران ملي ډیزل انجن په اورګاډو، سړکونو، سمندرونو، تیلو، برېښنا او پوځي مصارفو کې پراخ کارندوالی لري، او د ایران دفاع وزارت هم په پوځي حوزو کې د دا ډول انجنونو د یو ستر استعمالوونکي په توګه د مځکني ځواک او د سمندر ځواک په حوزه کې له هغه استفاده کولو ته ځانګړی پام کړی دی. د ایران د ولسمشر د علمي چارو د مرستیال او د لارو او د خارونو د جوړولو او د صنعت، معدن او تجارت او د دفاع وزیرانو په ګډون سره د 1290 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې په 19مه نیټه د ریل ګاډو د ترانسپورت د صنایعو تجهیزاتو او د اړوند خدماتو د شپږم نړیوال نندارتون د پرانستلو د مراسمو په څنګ کې د 1290 هارس پاور د ملي ډیزل انجن د تولیدولو کارخانه چې ډیزل پکې استعمالیږي او د غراز ګاز او ډیزل دواړه پکې مصرف کیږي پرانستل شو. د ایران د هغه وخت دفاع وزیر حاتمی په دغه مراسمو کې د هیواد د ملي انجن کارندوالی او ته په اشاره سره وویل د ایران ملي ډیزل انجن په اورګاډو، لارو، سمندر، تیلو، برېښنا او دفاع وزارت کې پراخ کارندوالی لري او د ایران د دفاع وزارت به هم د دغه دفاع په حوزه کې د یو ګټه پورته کوونکي په توګه په دغه کار په تیره بیا د زغرګاډو او د سمندر په حوزه کې په ځان د بسیانیانې په زمینه کې یو لوړ ګام پورته کړی دی. د ایران ملي ډیزل انجن په 1290 هارس پاور قدرت سره کاملا ایرانی انجن دی. د دغه انجن بلوکه، سلندر او د جوړولو نور سیستم ټول په ایران کې جوړ کړای شوی دی او دې ته په پام سره چې تر اوسه له خارجي هیوادونو څخه دغه ډیزل انجنونه واردېدل د ایران د داخلي انجینیرانو په زیار او هڅې سره یې په 3 کلونو کې دغه ډیزل انجن جوړ کړی شوی او له ایران څخه د ډالرو د خارجې د مخه ونیول شوه. خو دا خبره چې د ایران ملي ډیزل انجن به په کوم ډول استعمال شي او د ایران کومې پوځي برخې له هغه استفاده کولی شي باید اصلي برخې یعنی د زغرګاډو په پرزو او ټانکونو کې د استفادې په چوکات کې او د سترو کښتیو او د کوچنیو کښتیو په حرکت کې د راوستلو لپاره له دغه ملي ډیزل څخه د سمندري ځواک استفاده کولو ته اشاره کولی شو. یو کارندوالی چې دغه نوی ډیزل انجن لرلی شي په ګړندي مزل کوونکو کښتیو باندې د هغه نصبول دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په عادي ډول د ایران د ګړندي مزل کوونکو په نویو نسل کښتیو باندې دا ډول دوه انجنونه نصب وو او په ټول کې 2190 هارس پاور لرونکي ډیزل انجنونه په ټول کې د نظر وړ کښتیو لپاره کابو 650 هارس پاور قدرت برابروي. د بیلګې په توګه د سیراج کښتۍ چې ایران د انګلستان له بلیډ رنر کښتۍ کوپی کړې ده له دوو ډیزل انجنونو استفاده کوي چې هر یو انجن 1500 هارس پاور قدرت لري. په ټول کې د 2190 هارس پاور ډیزل انجنونو قدرت د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د توغندیو ویشتونکو کښتیو ته د سیالیو د چټک کښتیو په حد کې سرعت او ګړندیتوب بربخشي. په عین حال کې د تفریحي او د غیر پوځي کښتیو برخه هم تر کابو 600 ټنو پورې اندازې سره کولی شي له 2190 هارس پاور انجنونو څخه په استفادې سره په کمو سرعتونو کې د حرکت لپاره مجهز او سنبال کړو او د نظر وړ ګاکانو ته هغه ور وسپرو. خو د ایران د وسلوالو ځواکونو د زغرګاډو په برخه کې هم په زیات شمیر کې د ملي ډیزل انجن جوړول او تولیدول هم د درنو او د نیمه درنو ډول ډول زغرګاډو د انجنونو په ډګر کې په ځان د باسیا کې دا په زمینه کې مهم ګاڼ بلل کیږي. Thank you.
قدرمن اوریدونکو په حقیقت کې په پوز کې د ټانک یونټ لپاره د ډیزل انجنونو د تامینولو مسله په ایران کې د زغرګاډو په زمینه کې یو زوړ مشکل ګڼل کیږي. د ایران له اسلامي انقلاب څخه په مخکې وخت کې له انګلستان څخه چیفټن ټانکونه واخیستل شول چې د ټانک د وزن په نسبت د مناسب قدرت د نه درلودلو په دلیل د ایران پر ضد د عراق د تپلې جنګ په کلونو کې د ایران د زغرګاډو د قوا لپاره زیات مشکلات رامنځته کړل. د ایران پر ضد د عراق د جنگ له ختمېدا وروسته د ایران دفاعي صنایع د مبارز په نوم د پروژې په چوکاټ کې د بریتانیا د چیفټن ټانکونو د انجن د بدلولو اقدام وکړ. په کلي ډول د ایران په وسلوالو ځواکونو کې د روسیې، د امریکا او د انګلستان د ټانکونو جوړښت په خورا توګه له زر هارس پاور قدرت څخه له کمو ډیزل انجنونو څخه استفاده کوي. د زغرګاډو په برخه کې په 1300 هارس پاور توان سره له ملي ډیزل انجن څخه د استفادې امکان ته په پام سره دغه هیله لرلی شو چې په دا بیلابیلو پلي ځواکونو په شان په نیمه درنو زغرګاډو او ټانکونو باندې د دغه انجن په نصبولو سره به د ایران د زغرګاډو د قدرت په زمینه کې د ستر پرمختګ کتونکې واوسو.
ډیر عزت منرودونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیزل انجن په حقله دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ایران په تیره اونۍ یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې به د ایران د تیره اونۍ تر ټولو مهمو پیښو او خبرونو ته یوه کتنه کوو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له یو شمېر اهل سنت او علماو سره په کتنې کې د شیا او د سنی وحدت ستراتیژیکه موضوع بلله. ابراهیم رئیسی په تیر یکشنبې ورځ له یو شمېر اهل سنت او علماو او روحانیونو سره په کتنې کې د ایران په تاریخ کې د اهل سنت او علماو او د هیوادوالو زیږی اهمیت لرونکې وبله او وی ویل په خپل وطن کې د اهل سنت او علماو او متفکران د ډیرو خدماتو سرچینه دی او کلونه کلونه کېږي چې شیعه او سنی په اسلامي ایران کې د یو بل په څنګ کې ژوند کوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د خپلې وینا په بلې برخه کې په سیمه کې د تکفیري ډلو د ودې موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل باید په هیواد کې د تکفیري او د وهابي تفکراتو د نفوذ په حق ځیر واوسو. د انګلستان شیعه او د امریکا سنی د یوې سکې دوه مخونه دي او دغه دواړه ډلې د اسلامي دنیا د وحدت پر ضد دي.
عزیزانو، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د فلسطین د خبریال شیرین ابو عاقله د جنازې په مراسمو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو حمله ته په اشاره سره وویل د غبرت د صهیونیست رژیم حقیقي څیره وښودله. سید خطیب زاده په تیر دوشنبه ورځ په اونیزه خبری کانفرانس کې د ایران پریس خبری آژانس د خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل په نیوا کې قدس کې د الجزیرې ټلویزیون د خبریال شیرین ابو عاقله ترور یو هدفمند ترهګر اقدام او د بشري حقوقو د له منځه وړلو نښه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د غرض د شیرین ابو عاقله د جنازې په دستورو باندې د صهیونیست رژیم د عسکرو برید ته په اشاره سره وویل د اسرائیلو رژیم حتی د دغه خبریالې د جنازې په مراسمو کې هم له تاوتریخوالي راس وانخیست. خطیب زاده جوته کړه هغه کسان چې له ویرې یا د ګټې د ترلاسه کولو لپاره د صهیونیست رژیم پیروي کوي باید پوه دي شي چې د صهیونیست رژیم رواوالی د له منځه تلو په حال کې دي.
خواږو دوستانو، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر النا دوهان د ایران پر ضد بایکاټونه د بشري حقوقو خلاف ورزي وبلله او د امریکا حکومت یې سپارښتنه وکړه د خوړو، درملو، اوبو او د روغتیا په زمینو کې د ایران د خلکو پر ضد بایکاټونه ختم کړي. هغې له بشري حقوقو په ګټه پورته کولو سره له غوسې ډک د یو اړخیزو اقداماتو د منفي اغېز په هکله په تېرې چهارشنبې ورځې په یوه خبري کانفرنس کې ایران ته د خپل 12 ورځني سفر او له بېلابېلو چارواکو او موسسو سره د ترسره شویو کتنو نتیجې بیان کړې. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر النا دوهان وویل هغه بایکاټونه چې د ایران پر ضد لګول شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا او د عمومي اسمبلۍ له نظره د توجیه وړ نه دي. په لومړۍ او دوهمه بڼه یو اړخیزه بایکاټونو او د ټولو بندیزونو د اعمالولو ګواښ په ایران کې د انساني حقوقو په وضعیت بحث په خطر کې اچولی دی او د ایران د شیانو په صادراتو، بانکونو، خوراکي شیانو، درملو باندې لګول شوي بایکاټونه او بندیزونه د حکومت د عاید د کمیدا او د شیانو د بیو د ډېریدا او د کمزورو پرګنو په ناغواړو د کورنۍ د سرپرستو مېرمنو د ډېر بېوزله کېدا سبب شوي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تېره پنجشنبه ورځ د روسیې د باندنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د ویانا د خبرو اترو او د اټومي تړون په حق له ویل کچیر امریکا منطقي عمل وکړي نو اټومي موافقه کېدلی شي. هغه ویل موږ د خبرو اترو په حق له د ټولو لورو د عمل دنه وخت غوښتنه کوو. ایران د تهران د سرو کرخو پر رعایتولو سره خي پیاوړي او پایدار موافقه ته جدي اراده لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې وویل د موافقې له ترلاسه کولو د ماسکو ملاتړ دوام لري او روسیه هم د ایران د غوښتنو او د ګټو د تحقق لپاره یوې عادلانه موافقې ته د رسېدا هڅه کوي.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د بابیل 2 په نوم د بی پیلوټه الوتکو د جوړولو کارخانه د اسلامي ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز بوري جنرال محمد باکیری او د تاجکستان د دفاع وزیر شیر علی مرزا پښتون سره د تاجکستان هیواد په پلازمینه دوشنبه کې پرانستل شو. د ایران ابابیل 2 په نوم بی پیلوټه الوتکه چې په کامل ډول ایرانی ده په یوه ګاډي باندې له لګول شلي پروګرام څخه الوت کوي او د چتر په وسیله معلومیږي. هوا ته د الوت او په پلیټفارم باندې د کیناستلو لپاره باند یعنی ځغستلارې ته د دغه بی پیلوټه الوتکې د ضرورت نه نلر سبب شوي دي چې ابابیل 2 په نوم بی پیلوټه الوتکه د الوت لپاره د ځای پر ځای کېدام او د تحرک زیاته وړتیا ولري. د ایران د پالوی درستی جنرال باکری په تیرې سه شنبه ورځ په دغو مراسمو کې دیتا په اشاره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپل ژمنو ساینس پوهانو او متخصصانو په هڅې او له کورنیو ظرفیتونو په استفادې سره توانېدلی دی په ټولو دیپایي او پوځي اړخونو او په تیره بیا د بې پیلوټه الوتکو په زمینې کې د پام وړ وده وکړي. وویل ایران نن په داسې مقام کې دی چې کولی شي د خپلو داخلي ضرورتونو د پوره کولو په ترڅ کې د پایداره سولې او د امنیت د زیاتولو لپاره دوستو همتړونو هیوادونو ته پوځي تجهیزات صادر کړي.
د ایران ټیم د 2023 میلادي کال د لویدیځ آسیا له 1400 کلونو څخه د کومومره زلمیو د باسکټبال د سیالیو اتل شو. په تیر یک شنبه ورځ او په اردن کې د لویدیځ آسیا د زلمیو د باسکټبال د سیالیو په آخري ورځ د ایران ټیم په عراق باندې چې 3-5 امتیاز یې لري په 15 نوي امتیازونو سره بریالی شو. په دې ترتیب د ایران ټیم په 8 امتیازونو سره د اتلوالۍ مقام ته ورسید او د لبنان ټیم په 6 او د عراق ټیم په 4 امتیازونو سره په 2 او 3 لمبر کې ورغلل. د ایران او د لبنان 2 ټیمونه به د آسیا د اتلوالۍ سیالیو ته چې په راتلونکي جون میاشت کې په قطر کې وشي لاره پیدا کړ.
خوګور دنګو په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر ویل د سوریې د خلکو پر ضد یو اړخیزه بایکاټونو له مالاولو سره په یو وخت په سوریې کې سخت انساني حالت ته د اهمیت د ورکولو دا یو له دوکې څخه ډک کار دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي او سفیر مجید تخت روانچی په تیرې جمعې ورځې د امنیت شورا په غونډه کې په سوریې کې د بشري حقوقو د موضوعګانو په باره کې وویل د سوریې په هکله هر ډول نوښت باید د دمشق د حکومت لخوا ترسره شي او د سوریې واکمنې او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درنښت وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه لوړ رتبه ډیپلوماټ وویل بهرنۍ لاسوهنه ترهګرۍ او څه د پاسه 10 کلنې واک د سوریې د خلکو ژوند تباه کړی دی. یو اړخیزه بایکاټونو دغه راز په تیرو کلونو کې په سوریې کې انساني او اقتصادي کړکیچونه سخت کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی بیا جوته کړه له دې سره سره چې د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک د سمدستي بیا رغونې او د مرمتولو د پروژو او دغه راز د اساسي خدماتو د وړاندې کولو ملاتړ کوي، له بده مرغه د یو اړخیزه بایکاټونو دوام د سوریې د بیا رغونې هڅې او د پریکړه لیک اجرا کول له مشکل سره مخامخ کړي دي.
د ایران د غازو د ملي شرکت عامل مدیر په تیر هجری لمریز کال کې د څه د پاسه 10 میلیارد مکعب متر غازو د صادرولو خبر ورکړ. د ایران د غازو د ملي شرکت عامل مدیر مجید چګینی په تیر یک شنبه ورځ ویل په تیر هجری لمریز کال کې د ایران له 10 میلیارد مکعب متر صادراتي غازو څخه کابو 9 میلیارد مکعب متر غاز ترکیې ته صادر شوی دی. چګنی وویل چې له دغه 10 میلیارد مکعب متر ګازو څخه کابو 60 میلیون مکعب متر ګاز ګاونډي هیواد عراق ته هم صادر شوی دی. د ایران د ګازو د ملي شرکت عامل مدیر مجید چګنی وویل همدا اوس د ایران 15 میلیون مکعب متر ګاز د صادرېده په حال کې دی.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د متحده عرب اماراتو د باندنیو چارو وزیر سره خپلې کتنې ته په اشارې سره د ګاونډیو هیوادونو تودې اړیکې د سیمې د دښمنانو د نهیلۍ سبب وبللې. حسین امیر عبداللهیان په تیرې سه شنبه ورځ په ټویټر پیغام کې وویل د متحده عرب اماراتو او د ایران د اسلامي جمهوریت په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی دی او له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو. د ګاونډیو هیوادونو ګرمې او تودې اړیکې د سیمې دښمنان نهیلي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د متحده عرب اماراتو دارواخات مشر د مړینې په مراسمو کې د تسلیت د ویلو لپاره ابوظبی ته ورغلی و، په تېرې دوشنبه ورځ د متحده عرب اماراتو له نوي مشر محمد بن زاید سره د ګډو مسایلو په هکله خبرې اترې کړې وې.
کو ایران په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر ده موږ هم ستاسو د حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو، زموږ د نن ورځې د سهارنۍ یو ساعت خبرونه وخت په ختمېدو دی، نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو او یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو، او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو. Thank you.